په پیښور کې د ماسپخین یو بجې شوړم کوم مشال رادیو په یو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه او اونیس پروګرام د ځوانانو غږ دروړو خبرونه له اسرار بند ممند.
د مومند د خاصدار ځواک لزکونو په خوانې سرتیرو په خور کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر نن هم په قطر کې د لوړپوړو قطري چارواکو سره خبرې کوي او د کرګزستان په بشکیک کې پراخ مظاهره شوه. اوس خبرونو تفصیل. پرون نامعلومه کسانو په پیښور کې د کالج پروفیسر نعیم الدین خټک په ډزو وجلو. نوموړی د پیژندل شوي وکیل شهاب الدین خټک ورور او د پیښور په سوپیریر ساینس کالج کې پروفیسر وو. د پیښور بالامانی تھانه کې د وجل شوي پروفیسر د ورور ضیاءالدین خټک لخوا اف آی آر درج شوی. پولیس وایي د وجل شوي پروفیسر ورور د ځینو کسانو نمونه اخیستي چې پرې هغوی د قتل شک لري او پر ضد یې مقدمې درج کړل شوې دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د پروفیسر نعیم الدین خټک د وجلو ذمواري نه ده منلې. د مومندو د خاصدار ځواک نه وستلو لزګونو کسانو پرونده پیښور پولیس کلب مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې د هغوی نوکرۍ د بحالي شي او د تیرو دولسو کلونو زړې تنخواګانې یې چې پر حکومت پاتې دي ورته دې ورکړل شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی پرون مشال ډو ته وویل د مومندو خواوشا درې سوه خاصدار د دغې ستونزې سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه لکه څنګه چې د نورو سیمو خاصدار راول لیوي ځواکونه د پخوانۍ فاټا له انضمام وروسته په پولیس څانګه کې شامل شول، د هغوی سره دې همدغه برخود وشي. د پاکستان د سرحدي او ریاستي امور پارلماني سکتر اقبال افریدي پر نوویل د ځنو خاصدارو همدا ډول ستونزه وارله مخې حل کړل شوي او د پاتې هغو به هم زر حل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی نجیب ترکه وفات شو. نوموړی چې د اکتوبر پر دوهمه نیټه په جلال آباد کې په یو ټرافیکي پیښه کې جوبل شو او په کوما کې و نن یې سا ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼې د دې خبر په پخلي سره لیکلي چې د نجیب ترکی مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره لوی تاوان دی. نجیب ترکی په ګڼو نړیوالو لوبو کې د افغانستان نمائندګي کړې وه او ښه ځلیدلی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې پرون خطر ته ورسېده نن به په دوحه کې د لوړپوړو قطري چارواکو سره وګوري. د هغه ویاند صدیق صدیقی نن مشالې ډوته ویل افغان ولسمشر به د قطري چارواکو سره د افغان سولې په خبرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. د صدیقی په وینا ولسمشر به د افغان مرکچي پلاوي سره هم ملاقات کوي. صدیقی د دوی په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي چې ولسمشر له قطر مخکې کویت ته ولاړ او د کوید د امیر د فاتحې په مراسمو کې یې ګډون وکړ او دغه شان یې د هغه هیواد د نوي امیر او وزیر اعظم سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د کرګزستان په مرکز بشکک کې د پارلمان پر ودانۍ او د ولسمشر په دفتر کې وور لګېدلی دی. د هغې یوه ورځ وروسته ده چې مظاهره کوونکو ودانۍ محاصره کړه او پخوانی بندي ولسمشر الماز بیگ اوتومبایو پی آزاد کړ. په تعقیب یې د بشکک په لارو کوڅو کې د امنیتي سرتیرو او د راپارېدلو مظاهره چیانو ترمنځ پر پرتشدد نښتې وشوي. دا مظاهرې وروسته هغې کېږي چې د تېرې اونۍ په پای کې د اکتوبر د څلورمې د انتخاباتو نتیجې اعلان شوې، کومې چې د ولسمشر سورنبای جنبیکوف مخالفینو ته د منلو وړ نه وي. تر دې وړاندې نن سهار په ټولنیزو رسنیو خپرو شوو عکسونو کې مظاهره کوونکي د ولسمشر په دفتر کې دننه لیدل کېږي چې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ویجاړوي. هغوی د ولسمشر جنبیکوف لوی عکس هم راوغورځولو. ځینو نورو مظاهره کوونکو د دولتي ټلویزیون او راډیو ودانۍ نیولې دي. د اوسني ولسمشر جنبیکوف د اوسېدو ځای په اړه معلومات نشته، خو ویاندی وایي هغه په بشکک کې دی. دولتي ودانیو تر ننوتلو وړاندې مظاهره کوونکي چې د لسو ګوندونو پلویان یې په منځ کې وو د ښار په آلاتو څلور لاره کې راټول شوي وو. راپورونه وایي د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو پر مهال لږ تر لږه 160 کسان جوبل شوي دي.
خبرونه مولا اسرار لم ممند اوریدل. اوس په راشو رپورټونو ته. پرون د ممندو لسګونه کسانو د پیښور پرس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د دې کسانو وینا وه چې د مومندو د خاصدار ځواک سرتیری دي، خو حکومت یې په پولیسو کې نظم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نورو سیمو خاصدار او لوی سرتیری وار له مخه د پولیسو په لیکو کې شامل شوي دي. یو حکومتي چارواکي مشال لو ته ویلي د پاتې خاصدارو په پولیسو د ورګډولو پروسه به هم ژر بشپړه شي. د غلام غوث رپورټ.
د دوی وینا وه چې هغوی ته د ډیرو کلونو راسي خپلې تنخواګانې نه دي ورکړې شوې او د تنخواګانو د بقایجاتو د ادا کولو ترڅنګ دي دوی د نورو خاصدارو په رنګ په پولیسو کې زم شي او د دوی نوکری دي بحال کړي شي. د رب نواز په نوم یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې د مومندو شاوخوا 300 پخوانی خاصدار د دا ډول ستونزې سره مخ دي.
نائب صوبے دار پہ عہدہ بان زحمت 1974 نر پاکستان حکومت منگا دا خاصہ دار فورس کی بھرتی کرو. 2008 پورے منگ ڈیوٹی کا والا منگ تب تنخواہ میں لاوے دلا. 2008 نہ بعد منگ دا علاقے حالات خراب شد. شپگ میں سے بغیر تنخواہ نہ منگا ڈیوٹی وکلا دا غینہ بعد فوج آرڈر وہ کچھ علاقہ خالی کرے منگا علاقہ خالی کرا تو جلوزے کیم کے منگا ایڈی فیس شروع کلچ 2014 کے منگ واپس رہ لو منگ دخل خاصہ دار تو پوسو کچھ مخبری نوکری کولو تو تیاری نو آگو ویلتا سو ڈسمس شیو استے ختم شیو استے استاس نوکری اس نشتا استاس بگوڑے استے کلچ منگا پیارول
د ظاهر شاه په نوم یو بل متاثر شوی تن وایي زر تر زره دي د هغوی ستونزه حل کړي شي گنی دوی به بیا د اسلام آباد په لور لاریون ترسره کوي.
منګه ډیر احتجاجونه کړي دي تنخواه اوس هم زما په نوم راځي د 74 نه زه په خپله مې ډیپټي کړي ده 30-35 ساعت ما د ډیوټي وشو په 2008 کې دی حکومت مونږ ته ویلي د دو ریټ 9 د په عمل کې مونږ ته چې تاسو وزه کاغذونه راته ورته ولا مونږه جلاوتن شو لاړو په زلوزو کېم کې دیرش
تحصیلدار نو ملیشی والا نو دی په هلیکاپټر کې تحصیل صافی تا راشن راوړ په روډ باندې نشو راتله مونږ ته ویلو زه مونږه د علاقه کلیر کوو نو مونږ راوته مونږ باندې لکه جټ جازونه استعمال شوی دی ماټر یار سره باندې نو موږ دا واجبانې دوی کاغذونه ورته موږ را ووتو موږ د دې لپاره رالو دلته که دلته کارونه شي ان شاء الله چې موږ اسلام آباد ته لاړ شو.
د دوی د دې ستونزې په لړ کې مې د سرحدي او ریاستي امورو د پارلماني سیکرتر اقبال اپریدی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځینې خاصدارو دا ډول مسله د وړاندې نه حل کړې شوې ده او ځینو بیا په عدالت کې اپیل کړی دی او په مرکز او صوبه کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې د پخوانیو خاصدارو هر رقم ستونزې حل کړي.
و ان شاء الله ولزیز پر روان میټینګ کې موږ ای جی سره اوم چې کوم دې کنه یا ډی پی او سره اوم دا خبره به ډیسکس کوو او مخ کې موږ د ای جی چې کوم په پېښور کې د سپران کمیټي میټینګ وو پاره کې موږ ای جی راغوښتو باکې دا پاره کې موږ دوی لا هم دا خبره مخه ته یخی دي. و ان شاء الله ولزیز چې په دې لندو کې به موږ بیا د دې مسلو حل رو باسو او په دې کې ډیر خل چې کوم دې دا به حل شوی دي د دې کې سونه په عدالت کې دي ځنې خبرې چې کوم دې کنه چې د عدالت نه بار دي پاره کې د دوی نوټیفیکیشن هم شوی دی د بحال کېدو لګنه کې لګوندې کې کسان پکې پاتې دي.
خو احتجاج کوونکي وایي تر دې وړاندې هم دوی ته چارواکو دا ډول یقین دهانی ورکړی و خو تر اوسه پورې د دوی غوښتنې نه دي منلې شوې او د خواوشه 12 کلونو نه د تنخواګانو د نه میلاوېدو په وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
پرون په پېښور کې د نصرګند وسلوالو د سپیریر ساينس کالج او استاد ډاکټر نعیم الدین خټک په ډزو وژل دی. د پېښ رپورټ له پولیسو سره درج شوی دی. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان نن سهار موږ ته دغه پېښې په کې د وژل شوي پروفیسر او دغه د کورونا په اړه د معلومات راکړل.
پرون او ماسپخین یا پېښور کې دغه پېښه مخه ته راغلې ده او د پېښور د بانا ماړې پولیسې تانې د محرر په وینا د ډاکټر نعیم الدین خټک چې هغه په پېښور په سپیریر ساينس کالج کې پروفیسر و هغه د وزیر باغ سره نږدې دوه پسې موټر سایکل سواره کسان هغه موټر کار ودرولو او په هغه باندې ډزې کړې دي او دا دي دا وینا تر مخه هغه 15 ډزې لګېدلې دي او په تکمړو بیا دا هغه رور زرالدین خطک هغه دا
صحیح. خالد خان د دوی د کورنۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د کومې کورنۍ سره تعلق لري او هغه کورنۍ څومره فعاله ده په سیمه کې؟
بالکل پروفیسر ڈاکٹر نعیم الدین خطک پختل هم ډیر زیات د پهل اکل ولکي چې ډیر زیات شریف النفس انسانو، لکه کوم د انساني خدمت خاک کارونه هغه کې هم ډیر مخکې مخکې خو بیا ضرور شهاب الدین خطک چې هغه د پېښور های کورټ یو پیژندل وکیل دی، او هغه که تاسو ته بپتئ چې هغه یو خو یو سیاسی ګوند سره تعلق لري، خو دا هغه زیات خدمات چې دي نو هغه لکه د مشال خان د عبدالولي خان پوهنتون کوم زده کوونکی چې د هغه په کیس کې زیات وکالت کړی دی او ډېر مخکې مخکې د هغه لپاره آواز اوچت کړو، او بیا دغه د پی ټی ایم د پښتون صاحب فوز موومنټ حوالې سره چې څومره عدالتي یا قانوني را کېږي نو هغه هم پکې وي، او بیا د لکه زار شیر خیری کارونو سره هم څنګه چې ما خبرو کا خو هغه یو ډېر یو لوی سوچ لري، هغه په هر لکه کوم زمینو په پیښور پریس کلب کې کې په خبر کې چې سیاسي حالې دلی چې سماجی وي یا نور داسې قانوني مرستې ورکول کې دغه نو شهاب الدین خطک د دغه کورنۍ یو پیژندل نوم دی، او ډاکټر نعیم الدین خطک چې نو هغه د دې رور دی، او لکه زیات تر پرونم کوم یو کته یا نن نو زیات تر غمرازي چې دی نو هغه شهاب الدین خطک سره کیږي، ځکه چې سیاسي حالو زلو کې او سماجی حالو زلو کې ډېر مخکې دی.
دا مشال ریډیو دا
پروند لاهور په وټانه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغه د ګوند یو شمېر نورو مخکخانو پر ضد د ملک او د ریاستی ادارو خلاف د غوی د خبرو لپاره مقدمه درج شوې، د اقدام وروسته لاغې شوې چې د مسلم لیگ نون مشرانو د حکومت پر ضد تون بیانونه ورکړي دي. په دې اړه د مسلم لیگ نون مشران څه وایي او د حکومت دریځ بیا څه دی؟ د داود خټک په دې رپورټ کې اورو.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټېشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د ملک او ریاستی ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شوه. دا مقدمه ورستو له اغه درج شوی چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارټي نور مشرانو یې له تیرو دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیزه کړي. د ګل پورس په درج کړل شوی مقدمه کې د خاغلی شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارټي نور مشران لکه رانا ثنا الله، حسن اقبال، شاهد خاقان عباسی، پرویز رشید، مریم اورنگزیب او عطا الله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوی دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریځ اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په ټویټر باندې لیکلي چې له حکومت وار پار خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداری او د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته خاغلی عباسی اویل چې کده آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے،
په انتخابات کې د دھاندلی په ضد خبره کول بغاوت وي نو بیا به په پاکستان کې هر ورځ بغاوت کیږي. کدا گرانی په ضد خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ به بیا په پاکستان کې بغاوت کیږي. کدا بدعنوان حکومت د لری کولو خبره بغاوت وی نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. کدا بیروزګاری خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ به بغاوت کیږي. کدا ملک د اقتصاد د تباهی خبره کول بغاوت وی نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. کدا سی پی ایک د بندیدو په حق لټ سوال بغاوت وی نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کاروایانو سلسله هغه وخت تیزه شوه چې تیره میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي، خو تیره ورځ د 11م اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کېږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعہ په اقتدار کې راوستل شوې دي. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ورکړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلیو تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغه پر ضد مقدمه هم روانه. تیر هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسې کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې تر شا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپلې پارټۍ مرکزی کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلي ول چې د ایسای د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتې وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15مه عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
د داود خټک رپورټو د سپتمبر پر 6 د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف حکومت ختمولو لپاره د ستراتیژۍ جوړولو اعلان وکړ. په اپوزیشن سیاستوالو کې تر ټولو تیزی خبرې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکړې. هغه د درغلیو په مقدمه کې سزا شوې، خو دا مهال د علاج لپاره په لندن کې دی. حکومت وایي که هغه سیاست کولی شي نو معنا دا چې روغ دی او باید هیواد ته د قید د خپلې پاتې مودې تیرولو لپاره ستون شي، خو مسلم لیگ نون ګوند وایي نواز شریف د زړه په ناروغۍ اخته دی او له همدې امله بیا بیا ډاکټر ورتلو ته ضرورت لري. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي رهبر یې نواز شریف به تر هغې پورې له لندن راونه ګرځي تر څو چې پوره جوړ شوی نه وي. په ضمانت له زندانه خوشې شوی او لندن ته د درملنې لپاره تللی نواز شریف په اړه د هغه بیان محمد زبیر وایي مشر یې د زړه مریض دی او لا یې هم درملنه روانه ده. دی وایي میاں محمد نواز شریف به سیاست کوي او په بشپړ ډول به فعال وي، لکه څرنګه چې هغه ویلي هیڅکله به خاموشه پاتې نه شي. اوس د ټول ګوند دریځ دا دی چې نواز شریف عمل ته په لندن کې ښه دی، ډېر مؤثره دی. بله دا چې تر څو درملنه یې پوره شوې نه وي باید عمل ته وي. هسې هم هغه ته د راتګ ضرورت نشته، هغه د خلکو په زړونو کې اوسېږي. نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې سزا شوې چې هغه یې سیاسي سازش بولي. نوموړی د 2019 کال په نومبر کې د زړه ناروغۍ د درملنې لپاره په ضمانت تر خوشې کېدو وروسته لندن ته لاړ. د سپتمبر په 15مه اسلام آباد هایکورټ نواز شریف اشتهاري مجرم اعلان کړ او له حکومت یې وغوښتل چې هغه دې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول په مرسته ونیسي. دانو رسپانې د وزیر اعظم عمران خان د کورنیو چارو او احتساب سلاکار شهزاد اکبر له خولې لیکلي چې حکومت د برتانیا چارواکو ته د نواز شریف د ورسپارلو لپاره لیکونه او یو رسمي درخواست استولې چې لا یې ځواب نه دی ورکړل شوی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د اکتوبر په 4مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل د پاکستان او برتانیا ترمنځ داسې کوم تړون نشته چې د یو بل مطلوب وګړي یو بل ته وسپاري، نو ځکه ورته د نواز شریف په ورسنولو کې ستونزې دي.
عدالتی احکامات کے مطابق
د عدالت د حکم تر مخه د غد نیولو حکم د خپل سفارت لدارې برتانیا ته لیږل دي. ډیرو ملکونو سره چې برتانیا پکې شامل ده زمګ دا تړون نشته چې مطلوب خلک دی پاکستان ته راولېږي. زمګ څخه مخکې حکومتونو په قصدي ډول د داسې هیوادونو سره دغه رقم تړون ذکر نه دی کړی چې دوی ته معلومه و چې د دوی اساسي پکې موجود دي. اوس موږ کوشش کوو چې ډیپلوماتیکې لارې هم وکاروو او قانوني هم. موږ برتانیا ته هم وایو چې دا سړی مطلوب دی او د خپل ملک قوانین مات کړی دي، نو باید هلته یې ونه ساتي، راو دی لیږي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6مه په ګڼ ګوندیزه غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت په خلاف د پاکستان جمهوری تحریک پیل کړ چې پکې نواز شریف توندې خبرې وکړې. هغه له لندن په خپلو تقریرونو کې پر پوز په سیاست کې د مداخلې تورونه پورې کړل او د تحریک انصاف حکومت یې په درغلې او راغلې وباله چې په وینا یې باید ختم شي. پوز او حکومت دا تورونه ردوي او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2013 کال ټاکنې شفافې اعلان کړې دي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر وایي نواز شریف د قانوني نه بلکې د سفارتي او سیاسي هڅو له لارې پاکستان ته شړل کېدی شي، خو دغه پوینا په برتانیې کې د نواز شریف پراخه او ښې اړیکې به دغه کار عملي کولو ته پرې نږدي. اډوکیټ وزیر د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل
اکسټریشن ټریټي نشتوالي په وجه پاکستان حکومت دپاره اوس دا یو ډېر غټ چیلنج دی او زما نشي خیال چې څه داسې بل ارینجمنٹ جوړ شي. البته دا ده چې پاکستان کې کله دلته برطانیا ته یو کس وانټیډ وي نو پاکستان یې جذبه خرڅګالي یا بل یو داسې هغه جوړ کړي ارینجمنٹ چې آکسان ورکړي. خو چونکه د برطانیا یو خپل قانون دی هغه خپل اصول فالو کوي خپل قانون فالو کوي چې په کوم ځای کې ایکسټریډیشن ٹریټی نه وي نو دغه شای بالکل ناممکن ښکاري. نه مې شه خیال چې نو شری په دې ایکسټراډایټ کې دد د ویل دد د خپل هغه په خلاف چې څوبره د خپل نه وی راغلی نو د پاکستان حکومت دپاره دا شاید غټ چیلنج دی.
او یو کلن نو شریف د پنجاب په لاهور کې زیږیدل دی. داغه کورنۍ د سیاست ترڅنګ په تجارت او کاروبار کې هم نوم لري. نوموړی درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. هغه ته په 2013 کال کې د درغلیو په یو مقدمه کې د 2 کاله بند سزا اورول شوی. عدالت هغه په همدغه کال کې په دې تور چې صادق او امین نه دی پاتې شوی د ټول عمر لپاره له عملی سیاست او سرکاري عہدې ساتلو منع کړ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د اکتوبر په درېما په باجوړ کې د وکیلانو یو غونډه چې د خپل کابینې د غړو د لوړې مراسمو ته جوړ کړی و او د کمی سملای ممبر محسن داوړی ورته وینا ته بدلیو. د لانجې ښکار شوی والته د جماعت اسلامي ځینې مشرانو داوړ تقریر کولو ته نه پرېښودو دی هڅه کوله چې هغه خبرې ونه کړي. هم پر دغه دغه پیښې پر ضد په بېلابېلو د صوبې په ځایونو کې د وکیلانو اتحادیو احتجاجونه پیل کړي دي. پرون په سوات کې هم وکیلانو احتجاج وکړل او دوی وویل چې د هدف دا دی چې په راتلونکي وخت کې داسې پیښې تکرار نشي او د باجوړ د پیښې ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات سیدو شریف ضلعی کچہرے کے پا سرگنو وکیلانو پا باجوڑ کے د وکیلانو پا دستور کے الغو تلغو جوڑون کو او بیا جگڑا کو ان کو پا ضد احتجاج کھڑے او عدالتونو کے د مقدمو بائیکاٹ کھڑے. د سوات بار ایسوسی ایشن یو غړی سید کریم شلمانی وای چې دوی مقصد د پختون روایتو ماتون کو او د بار سپکاوی کو ان کو پا ضد خپل رد عمل ظاهرول دی.
تقریبا زیمه چې 40% وکیلان په دې باندې موږ ډېر زیات خپه یو دنیا ته میسج ورکو چې دا عمل دی خلکو غلط کړی په موږ په دنیا کې رسوا کړی یو.
د سوات بار ایسوسییشن مشر عنایت الله اډوکیټ مشال ریډو ته ویل چې دوی د خیبر پښتونخوا وکیلانو مشرانو په فیصله احتجاج کړی او مقصد دی دا هم دی چې راتلونکي وخت کې داسې پیښې مخې ته را نشي.
موږ همیشه کزه دا وایم په سوات بار کې دلته ډېر غټ غټ مشران راغلي سیاسي پوهان راغلي دي لکه عمران خان راغلی دی مرتضی بټور راغلی دی نور ډېر زیات محسن داول راغلی دی په تېره میاشت کې هغه ته ډېر ښه عزت ورکړی شوی دی. نو زه دا وایم چې که پرس که داسې قسمه څه پېښه کېږي نو زمونږ خپل آئین شته مونږ د هغې خلاف ډسپلینری ایکشن اخیستی شو او د دې نه علاوه د کیپی بار کونسل رولس چې دي د کیپی بار کونسل ایکټ چې دی د هغې سره اختیار شته او هغې په هغې د ککړ خلکو خلاف ایکشن اخیستی شي.
په سوات کې د یادې پیښې په ضد 15 عدالتونو څخه وکیلانو بایکاټ سره په سلګونو مقدمې ځنډولی شوي دي. بلخوا د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد خان د باجوړ په پیښه د وکیلانو او محسن داوړ نه معافي غوښتلې او ویلي دي چې پیښې تحقیقات روان دي او دوی پارټي به ډېر زر په دا اړه خپل پیسلا واوروی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریڈیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15155.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال وایي د پاکستان حکومت دی د غوی د ستنولو انتظام وکړي. حکومت وایي کې دا خلک ځکه نه ستنوي چې د شمالي وزیرستان ځینې سیمې لا هم له وسلوالو پاکې نه دي. خو وزیرستاني کډوال وایي که شمالي وزیرستان ته یې حکومت نشي ستنولی نو بیا دې بنو یا د پاکستان کومې بلې سیمې ته ولېږدوي. د دغو کډوالو په وینا سوړ ژمی را روان دی او دا چې هغوی به له لا سختو کړاوونو سره مخامخ شي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان نه کډه شوی خوست ګولان کیمپ او خواوشا کې میشته کډوالو د پاکستان حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خپلو سیمو ته یې نور ستانه کړي. دوی یوای کریبا شپږ نیم کاله یې په کډوالۍ کې تیر کړل. د یخنۍ موسم په سر راغی، ماشومان سپینګیري او مېرمنه یې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملی. د خپل وطن کور کلی د لیدو په ارمان دي، خو د حکومت لخوا په وار وار ژمنو باوجود هم د دوی د ستنېدو نېټه مقرره نه شوه. د شمالي وزیرستان د تاخیلو خړتنګي اوسېدونکي اختر خان چې د کالونو راهسې په خوست ګولان کیمپ کې میشته، د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز او ځایي مشرانو نه خواست کړي چې د دوی غور وکړي.
میش د پاکستان حکومت بار بار ډېرې جلګې ور وکړې، خو د میش په جلګې د هیڅ غور نه کو. د پاکستان انتظامی چارواکي ته او پوځي چارواکي ته او مشرون ته، د پښتانه او مشرون ته او نر د پاکستان او مشرون ته دا عرض دی چې د میش په جلګې د غور وکړو. د میش په افغانستان کې په دانه دوله سیاد صبر کا ساډه کا سوي دو بال باچ به تعلیم استر شو داش پیغام کول وام کول. د میش راوندای د هیڅ غور نه کو. میشتي وخت جات ته مجبوري میش د ګلم خون په بارډر قرلات وایا پرلاسی کات کول وساله د کدوا وساله د میشتي بالکل مجبوري.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان زوی سیدګي اوسیدون کې شاهدین وای چې حکومت یې واپسی په دې ځنډوله چې سیمه یې کلیر نه دی. که خپل سیمه یې کلیر نه وي نو پاکستان ته دی واړوي.
دلو نه لمړی مطالبان میج د پاکستان حکومت نه یا د شمالي وزیرستان انتظامی نه دغه دو چې بار بار دی دغه خبره کوي چې توسه چې کوم سیمه دی یا توسه علاقې دی هغه کلیر شوی نه دی، د توسه واپسی په هغې پورې ممکن نه دو. میج علاقې نه وي کلیر، نور پاکستان خو مکمل کلیر دی. هغې علاقې ته د میج ته پاکستان ته اجازات ورکړو چې میج پاکستان ته لوړ شي. ډېر تاهیري وړکې وړکې جنکۍ ماشومان چې کوم دي، بل اقتصادي ستونزه سره میج مخامخ.
خوست ګولان کیمپ کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال میر عباس خان وای چې شپږو کالونو کې د تاخیل کلیر نشو.
دا پیل ده چې میشته د ګلم خون یار خلوص شي. بار بار میش دا غوښتنه کې خدای میشته یی چې وطن دې په کلیر کول وخته ده. خوش په ژوند کول وطن چې میش وطن یې کلیر شوی نه دی. که وطن می کلیر وي خو وطن ته مې دا ولاژي. که وطن می کلیر نه وي پوک پاکستان خو کلیر وي او بانی ته دا وړوي خپلو په راځي کې دا خیمې لاکې کې بل بال بس د خپل وطن په ارمون دی چې میشته کله د وطن یار خلوصي شي. په میش ژمی روان دی، د ژمی هېڅ ترتیب د میش سره نشته. خیمې مخکې میشته انسیار رو کړی وې
کلامو چې افغانستان کې میشته کډوالو واپسی پاړه د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیې لاچارواکو سره تماس ونیو، نو یوه لاچارواکي چې نه یې غوښتل په یاده موضوع باندې مواقف پاړه خپل غږ ریکارډ کړي. د نوم نه ښودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو سره د یادو کډوالو واپسی پاړه یې په بیا بیا خبرې کړې. لا هم دوی ته د فوز لاړخه د تاخیلو زناسیمو او شاوال کلیرنس نه دی ویلی شوی. د کلیر کولو عمل روان دی. تما کړي چې زر نور دغه سیمې کلیر شي، پس به د کډوالو واپسی بل بهیر پیل کړي. ضرب عذب عملیاتو له کابله که یو اړخته لکونو کډوال د پاکستان بندوبستي سیمو ته کډه شوي ول چې اوس بیرته ستانه شوي، نو دغه شان زرګونه کورنۍ ګاونډي هیواد افغانستان ته هم کډه شوې وې چې د کډوالو په وینا د پنځه نه تر اووه زرو پورې کورنۍ اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې میشتې دي او حکومت نه د واپسۍ غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. له نوموړي سره د خپل حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم په دغه سفر کې ملګري دي. یو افغان چارواکي ویلي ولسمشر غنی پرون ماښام د قطر له وزیر اعظم او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره لیدلی دي. له هغوی سره یې خبرې کړي دي. تفصیل د ملالای بشیر په رپورټ کې.
افغان چارواکي د دوه مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمیر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته لاړل. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی پرون ماښام د تلی په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوهې ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم دا دی. د دې تر څنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل شوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچي پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دیول
پر رئیس جمهور بشار د سطح دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم در کوي چې زموږ خلک لوړې تمې لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه سته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل سي. بل لور ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر له زلمی خلیلزاد او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سکاټ میلر سره ولیدل او د فبروري د موافقې لیک پر عملي کولو یې خبرې وکړې. تر اوسه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي. دولت غواړي تر ټولو مهمه غوښتنه چې اوربند دی ومنل سي، خو طالبان وایي چې باید لومړی د جګړې پر عواملو خبرې وسي. حکومت غواړي چې د سیمه ییز اجماع له لارې د سولې ملاتړ جلب کړي. په همدې هدف د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن هند ته ځي او د هغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره ویني. ښاغلی عبدالله په خپل څلور ورځني سفر کې له هندي صدر اعظم او یو شمیر نورو چارواکو سره د سولې د هڅو پر موضوع خبرې کوي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس تیره اونۍ په یو درې ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. د دې هیواد له چارواکو سره لیده کاته د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر اغیزناک او رغند وبلل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس د مشال رادیو 19 پروگرام د ځوانانو غږ درورو. د دې اونۍ په خبرونه کې اسلام مومند د لپوهانو او زدهکوونکو سره د عدم تشدد پر فلسفه خبرې کړې دي.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
تماشر ځوانانو کا خبرونه تا غوږ سي اردن کو د اکتوبر 2 منېټه د ادم تشدد یا نه توتري خوالي نړیواله اورستا یعنی نن د غورستا د مشر د نن ورځې په ځوانانو کا خبرونه کې لزبانانو سره پر همدغه اورز خبرې کوو. د ادم تشدد اورز په زیات شمیر هیوادونو کې په رسمي او غیر رسمي ډول منځل کیږي. د اکتوبر 2 منېټه زکه د ادم تشدد نړیواله اورز وټاکل شو چې دا اورز د هند خپلواکۍ غورزنګ مشر او د ادم تشدد د فلسفي مخکخ مهاتما ګاندي د زوکړې اورز ده. د 2019 اووم کال د جون په 15 نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په نوم تصویب شوه، چې موخه یې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، تفاهم، عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي کلتور عام کول او خوندي کول دي. په پښتنو کې د عدم تشدد لوی مبارز خان عبدالغفار خان باچا خان یادیږي. پر دې به هم خبرې کوو. موږ سره مېلمانه دي له جلال آباد ځوانه مدني فعاله ملالۍ میوند، هم له جلال آباد موږ سره اسدالله باد ټلیفون په کرښه وي، او له پېښوره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د انفیل زده کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی به هم موږ سره مېلمه وي. له خپلو مېلمنو سره به اوریدونکو خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې په پېښور کې د تاریخ پوه او سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب پټک مرکه اورو، چې زموږ همکار داود خټک ورسره کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې عدم تشدد څه ته ویل کیږي.
دا عدم تشدد چې دا هم د عمل یوه لاره ده، دا صرف نه چې صرف سوچ یا فکر دی. مثلا د پیسیفیزم چې دی، یعنی چې سړی یعنی امن په دې باور لري، مګر دا ده چې امن دپاره د جنگ یا د مبارزې لاره ده. امن جنگ مطلب دا چې لکه چې باچا خان دلته کې تاسو معلومه ده چې یو لښکر جوړ کړی او د عدم تشدد مطلب دا چې هغه وایي چې موږ عدم تشدد صرف د فکری خبرې پورې محدود نه دی، دا عمل کې پیدا کوو. نو هغه عمل کې دلته کې پیدا کړو. دغه شي د مخکې دلته پورې خوره باندې چې کوم ګندهارا تمدن او بودایي تمدن چې دا اوس هم ټیکس لین او اخلي پیښور، سوات او جلال آباد او کابل او بامیان پورې دا میوزیمونه ډک دي، دا تمدن بنیادم په عدم تشدد باندې وو، او ځکه ډېر عظیم یو تمدن وو.
یعنی دی کہ سر مختلف مذاہب راغونډ شي، استاسو مطلب دا چې مختلف مذاہب
او مختلف مذاہب وکشتا دي بالکل. بودیزم چې لکه چې بار وکړو دا وو په سنسکریت کې ورته هنسا، لکه چې هنسا تشدد ته وایي، اهمسا عدم تشدد ته وایي. دغه چې بیا چې اسلام راغی په اسلام کې هم نکتا شو ګوره په صحیح بانو کې کدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند ته سره وګوري یا دغه تعلیمات ته وګوري نو د قران احکام ته وګوري، هغه کې هم زیاتره خبرې داسې دي چې یعنی معاف کول د بدل اغستو نه زیاته اهمه خبره ده. او حقیقت دا دی چې دغه شی په تاسو ګورې په عیسایت په نورو مذهبونو کې د دې ذکر شته، او دې کې دا خبره ده چې عدم تشدد زیات مرانه کار دی، ځکه چې تشدد خو آسان کار دی، ګولۍ چلول یا گزار کول خو آسان کار دی، مګر دا ده چې مبارزه کول، گزار غمل او میدان نه پریښودل دا زیاته ضرورتیا غواړي.
دا موږ سره په پیښور کې کارپو پراسیف قټک تاسو سره دوی خبرې واوردی چې په عدم تشدد د دوی څه نظر دی. د ځوانانو غږ خبرونه ته وګستی، او بیا هم تاسو مې چې د اکتوبر 2 نیټه یعنی نن د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالي نړیواله ورځ ده. پر دغه خبرې کوو موږ سره ملباندې دی له جلال آباد ځوان مدني فعاله ملالۍ میوند، او هم له جلال آباد موږ سره اسدالله خالص صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی، او له پېښور موږ سره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د انفیل زده کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب شوکت سواتی هم د ټلیفون په کرخه راغلی دی. اسدالله صاحب، لومبه تاسو ته درځم، دغه د عدم تشدد نړیواله ورځ نن مانځل کیږي، نو عدم تشدد او ځوانان څنګه ګوري دغه ته پښتانه ځوانان؟
به وو چې ګوري او څنګه مثبت تغییر رامنځته شوی دی، ذهنیتونه روښانه شوي دي. په تېره ځوانان د دې په ځای چې یا ورته مواقع نه شته چې هغه د جګړې پلویان دوی په خپلو صفوفو کې جلد کړي، ډېره برخه د زده کړو دپاره او د خپل راتلونکي د روښانه لیدو دپاره هلې ځلې شروع دي. که څه هم یو اړخه یا یو برخه د ټولنې د جګړې ښکار ده، خو ځوانان نور دا احساسوي چې ټوپکې ټولې ګرون دی او هغه غوټه چې د ستونزو د اوارۍ دپاره په ګوتو خلاصېږي، ضرورت د دې نه شته چې خولې ته ورغړي. نو په دغه توګه یا د دغه منطق د مخې دا په نیک فال نیول کېږي چې اوس هغه حالت نه دی که تر ډېره پورې موږ ماسبه په پښتانه کوو که پښتانه چاپېریال کې اوس یو هغه سیاسي مسایل دي، سیاسي مسایل په خپل ځای، استخباراتي مسایل په خپل ځای. پښتون اوس فلم ته مخه کړې ده، اوس مدنیت ته مخه کړې ده، هغه د آبا او اجدادو کوم ذهنیت چې و چې د ټولنې د رغاوي څرک په لیول کې ده،
هغه ټیم څخه کړی دا او د نړیوالو هغه ذهنیت چې د پښتانه د پاره د نورو جګړو د پالیسۍ او طرحو د برکت دا د انځور پټ شوی و. دا په ثبوت رسوله چې پښتون یو مدني قوم دی او دغه ادم تشدد چې مهاتما ګاندي و پر بچه خان بابا شروع کړی و داغه د لارې لارویان ډیر دي. دا چې خلک یې د جګړې د ابزارو په توګه استعمالوي هغه د بېله خبره ده. او تاسو د ګیلند وخت ګوري چې د پښتون هغه څوک دی چې د یوشته د پیړۍ په رښتینی معنا مدني مبارزه هغه پیل کړې ده او لومړی ځل دی چې د داغه د حق دایا یوازې د خپل ټبر لپاره پورته کیږي او په ټوله کې د ټول انسانیت لپاره یو پیغام دی.
سم شوکت څومره د اسدالله صاحب دغه خبرو سره موافقه کوي؟ ځکه که تاسو وګورئ نو په دغه سیمه کې که جنگ جګړه روانه ده نو هغه کې هم زیاتره پښتانه ځوانان دي.
بالکل سده جی د چارسدې د خاورې یو ډېر لوی شاعر اکرام الله ګران صاحب وایي کڅوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم کڅوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم زما په یو حالت کې شر نه لګي. دا سده جی چې څنګه چې دا تیر شوي ملګري خبرې وکړې زه دې سره سل په سل اتفاق کوم. د جلال آباد د کوم مونږ لګ دې خورا وړو پېښور ته یا سوات ته یا د پښتونخوا سیمه کې زه په خپله د سوات یم پېښور یونیورسټي کې سبق وایم. نو که مونږ د ځوانانو خبره وکړو څنګه دو پښتون تاسو ځوان منډې یاد کړو د دې نه مخکې نور ډېر تحریکونه شوي دي که څومره هم ابدې هم باید چې لږه خبره شوې وي چې پښتانه دغه جنګیالي دي که نه دي یا دا څنګه شو. نو او زما دا نظر دی چې پښتانه بالکل داسې نه دي. خو وخت په وخت چې څوک هم په دوی باندې راغلي دي چا هم ظلم کړی دی نو په دو کې تدسیس دومره انجکټ کړی دی هغه د نصاب په ذریعه د میډیا په ذریعه بل څه شي د مختلف
لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته دی.
زه بالکل دا وایم سر دغه خبرې درا زما که مونږ مختلف وختونو کې کوم چې تیر شوي دي په هغې کې مونږ وګورو دلته په مونږ باندې څوک امپایر پاتې شوی دی نو هغه دا کوشش کړی دی چې په سل څه وجه یې مونږ پښتانه تشدد طرف ته قایله کړی دي. ګوره زه د هغې بیا وروسته راځم خبرې ته. په لنډ وختونو کې که دغه برټش امپایر وګوري هغه چې راغلی دی نو لکه بیا پښتنو ته کومې نامې ورکړي دي بیا څنګه کړي دي بیا دلته هغه د نصابونو د مدرسو د لارې مختلف دومره کار پې شوی دی په سوونو کلونه بیا په هم په دغه وخت کې همدغه پښتانه دي همدغه جنګیالي پښتانه دي. خو چې کله د چارسدې په خاوره باندې حضرت باچا خان پیدا کیږي او هغه چې بیا د دنیا کله چې د نړیوال اولنی جنګ وشو که تاسو وګورئ د هغې نه پس په دنیا کې ډېر قتل عام وشو خو ټوله دنیا هم دې طرف ته مایله شوه کنه چې دغه دومره خلک مړ شو باید جنګ د مسلې حل ونه ګرځي خبره په خبرو خلاصه شي. خو څه طاقتونه خو داسې شته چې هغه هم دا غواړي چې نه خبره ونه کړی شي خلک دې په امن ونه کړی شي دغه د جنګ روزګار چیرې دا دې روان وي. په دغه وخت کې چې کله باچا خان پیدا شو هغه د پښتنو دغه حجره جماعت هم د دنه مخکې دا شانتي وو. باچا خان دغه حجره جماعت دغه سماجي ژوند چې د پښتنو راواغستو هغه د دنیا په غټو غټو تحریکونو کې لکه خدای ته ملګر تحریک چې کله جوړ شو په هغه کې ورواچو د هغه 1919 او تر اوسه پورې دا د سل کال پورې شو هغه تحریک اته شانت روان دی چېرته په یو ځای کې تشدد نه کړی څومره ګټه چې هغه په عدم تشدد باندې کړی دي زما نه دی خیال چې تاسو تشدد باندې کړی وي.
سم
نو زما دا خیال دی اوس د دې خبرې تر اعظم چې په خپل موږ ځوانان یو څومره په پېښور یونیورسټي کې چې موږ یو د مختلف مکتبی فکر خلق دي خو لکه د یونیورسټي معمولی شان مسله چې راشي فیس سیوا شي اډمنستریشن سره څه مسله راشي نو هیڅ چا پور پور نه کړی دا هیڅ خو هم څه دي موږ مختلف تنظیمونه راغون شو یا د پښتون سره پرټریشن تنظیم چې دی اولی نور داسې راغون شو موږ څه وکړو پراپر راشو احتجاج وکړو
تاسو قرآن د مظاهره کوي بالکل سم تاسو نور هم خبر کو
مظاهره کو
سم
منل باندې لکه د ودرې د لچته احتجاج وکړي نو وی سي یونیورسټي اډمنستریشن یا حکومتي چارواکي چې څو بیا د تراشي تاسو ته چې غوړ ساسه مسله ده موږ ته زموږ دا مسله ده او په دې بکینو خبره به بالکل خبره په خبرو خلاصيږي اوس خو دا بالکل ټول دنیا منلې ده او مخکې منله اوس منله او خصوصا ځوانان چې دي تعلیم یافته ځوانان پښتانه ځوانان په دې خبره باندې بالکل پوه دي چې تشدد د یوې مسلې حل نه دی عدم تشدد چې دی دا د مسلې حل دی.
سمه مرلۍ صاحب تاسو د دوی د خبرو سره څومره اتفاق کوئ؟ دا و چې د پښتنو په فطرت کې دا د پښتنو په فطرت کې تشدد نشته، هغه ټول مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي. خو که بیا هم وګورئ څنګه چې وختي ما خبر وکړه چې په دغه سیمه کې اوس هم جنگونه روان دي او په هغه کې ول کېږي داسې چې زیاتره په هغه کې ځوانان دي. ستاسو څه نظر دی په دغه اړه؟
یو دا چې پښتنو کې هغه د علم او د زده کړې کچه ټیټوالی دی، لامل شوی دی چې پښتانه ځوانان د نورو د ګټو لپاره دلته کارول کېږي. هغه د جنگ هغه لرګي له پښتنو ځوانانو جوړ شوی دی. که تاسو وګورئ دا حقیقت دی چې اوس جګړه په پښتنو سیمو کې ډېره ده. که موږ کوزي پښتونخوا ته وګورو، بری پښتونخوا ته وګورو، د جګړې هغه اصلي قربانیان تر ډېره پورې هغه پښتانه دي، پښتنې مېرمنې دي، پښتنې ځوانان دي، پښتانه ماشومان دي. دا د دې څرګندونه نه کوي چې ګوندې پښتانه چې دی دا د تاوتریخوالي غوښتونکي دي، یا پښتانه چې دی دا غواړي چې تاوتریخوالی رامنځته شي، بلکې په لوی لاس جګړې د پښتنو سیمو ته ورول شوي دي. له دېو د کمزوریو نه ګټه پورته شوې ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته هغه د علم او د پوهې کموالی دی. اول په پښتنو باندې ځمکه داسې راتنګه شوې ده چې دلته هغه د زده کړې بهیر یا نور بېلابېل پرمختګونو بهیر چې دی هغه له دېو نه واخلي.
او تاسو څه وایي؟ تاسو څه وایي چې همدغه لار ده چې پښتون ټوپک راپورته نه کوي، د سولیزې لارې، د سولیزې مبارزې د لارې خپل مقام ته ځان ورسوي؟
حقیقت هم همدغه دی. وګورو د نړۍ هرې ستونزې ته که وګورو، هر جنرال ته چې وګورو، که څومره هغه د ټوپک نه ګټه پورته شوې ده، بېلابېل نور تاوتریخوان نه بیا هم خبرو ته کېناستلي. پښتنو لپاره یوازینۍ هغه لار هم همدغه ده چې دوی ټول په یو اتفاق شي، لکه څنګه چې اوس په دې وروستیو کلونو کې خوش پښتانه تر ډېره پښتانه په یو غږ باندې شوي، په یو اتفاق شوي دي، او دوی د خپل هغه روا او حقه حقونه چې کوم دي د هغې لپاره غږ پورته کړی.
د بشرو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سې. زه هم ستاسو کوربه اسر الله مومن. د اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې خبرې کوو د عدمي تشدد یا نه تاوتریخوالي په نړیواله ورځ باندې. موږ سره مېلمانه دي له جلال آباد ځوانه مدني فعال ملالۍ میوند، هم له جلال آباد اسدالله خلیز، او له پېښوره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د امپل زده کوونکي شوکت سواتی. له دوی سره خبرې کوو. خو په فیسبوک باندې مالک لیکي چې زه له پښین تاسو ته دغه خبره کوم چې د عدم تشدد ورځ منزل کیږي، نو په نورو هیوادونو کې تشدد ختم شوی دی، په پاکستان او افغانستان کې ولې تشدد نه ختمیږي؟ دا و چې ما دغه پوښتنه ده. هم په دغه مری منګه د میلمنو سره خبرې کړې دي، نورې به هم کو. او موږ سره فاروقي ورغزه له ورغزو د ټلیفون په کرخه دی. فاروقي صاحب، ډېر ستړي مشه او څه به ویل غواړي؟
ډېر ډېر مانا ډېر خوشاله کا نو ویل خدا غړو بالکل ادم تشدد سکومه د فلسفه خو صحیح دی. خو موږ ته اوس په داسې ښه نتیجې او رزلټ را نکړل. که تاسو وګورو کنه د نشدو کې یو مثال لاغه دی سم نکه بلا مسعود کله شهید کو مړی کنو، بیا هغه باندې یو پسور پورته شو منظور په شکل کې کنه. اوس کې هغه کا ساده لاته د ادم تشدد په واجب باندې نه دی حاضر شوی.
اسد الله صاحب، څه به ویل غواړي؟ فاروقي په خبره پوه شوی؟ د دوی پښتنه دا ده چې موږ خو د عدم تشدد په فلسفه باندې پښتانه دا و چې روان دي، خو څه ګټې مخې ته رانغلي؟ بیا د یو مثال ورکو چې پښتون ژغورن غورځنګ راپورته شوی، د هغې څه ګټې مخې ته رانغلي؟
ښه، زمونږ یوه ستونزه دا ده چې موږ د سړې ګټې نه پوست تاوان ته ډېر خوشحالېږي. ډېر ځله موږ همدا فرمایشونه د ځوانانو ګورو په همدې خواله رسنیو کې چې ټوپک بیګ راپورته شي، دا د منطق په ژبه څوک نه پوهېږي. او دغه مسائل هغه چې ټولنه ته پکار دي چې کم تر کمه دا د نورو د سیالۍ او جوګۍ منظور پښتین چې دغه نرم او ملایم او منطقي ذات څومره تاثیر کړی دی په ټوله نړۍ کې. دغسې یو میلیون د ټوپک ډزو، د ټوپونو ډزو، دا کومره مثبت تاثیر نه شو کولای. هغه راپورته شو، هغه خپله مدني مبارزه پیل کړه، او یوازې دا غږ یې پورته کړه چې زه غواړم چې ژوند وکړم، ما مو وژنئ. زه ما سره د پاکستان دغه جغرافیوي موقعیت دغه پولی کېدونکو قانون مطابق کړنې وکړي. اوس نو تاسو خپله فکر وکړئ چې که ده جګړه کړې وی، ده د ټوپک په زور دا خبرې کړې وی، هلته نړیوالو په یو بل چانس په لاس ورته چې پښتون دی د دهشتګرد او د تروریزم د یو محارک په توګه معرفي شي ورته. نو اوس وخت کې د پښتانه دپاره چې دغه چې شیندلی دی، او په ډېرو ځایونو کې هغه د مشروالۍ ادرسونه ډېر شوي دي، دغه چې معتبر ادرسونه لکه موږ چې پخوا لرل باچا خان بابا او یا زمونږ دې پلو
پامشاه بابا میرویس نیکه اوس هغه نشته. نو همدغه منظور پښتین غوندې او همدغه چې نور ځوانان چې د منطق د مخې راپورته شي او خپلو ولسونو ته د ژوند کولو دایي شي. نو فکر کوم چې د توپک نه دغه مبارزه ګرچې ډېره سخته ده، توپک یو ګډه جدي دواړه خواوې یا مړ شي یا زړه یک شي، اما دا چې مسالمه تامیز او مدني مبارزه کېږي او د دې لارې یو څوک چېرته رسېږي
سمه شوکت صاحب، اوس تاسو ته راځو. ستاسو په خیال باندې تاسو دغسې په حجرو کې کښېنئ، په جوماتونو کې کښېنئ، دغسې نورو غونډو کې تاسې کښېنئ، نو څه ګوري چې هلته کې تاسو ته تشدد په نظر راځي؟ تشدد یوازې دا نه چې څوک دی څوک په ټوپک ووهي، څوک دې په کوتک ووهي، مطلب دا چې د هغوی په خبرو کې، په هغوی کې مهمه خبره دا چې برداشت چې کوم کلچر دی، آیا هغه تاسو اوس په نظر راځي که نه؟ او څه ګوري تاسې چې د ټولنې په کومو برخو کې دغه تشدد اوس هم شتون لري؟
خوشحال بابا وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو، بندوبست د کائنات شي په خبرو، یو تر سلو صدقه سل تر زرو. زه بیا هم دا خبره کوم چې نور قوتونه چې دي هغه ډېر زیات لګیا دي خپل خپل د لارو، خصوصا دا کې نصاب د ممتاز اورکزی شعر دی چې دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی، دې کتاب کې شین شهید او جیم جهاد دی، دې کتاب کې ټی ټوپک او ټی توفنګ دی. اوس هم هغه شانتي مختلف قوتونه لګیا دي د تشدد طرف ته، غواړي چې دا قام لاړ شي. خو زه دا ګټه ګڼم او دا زه ډېر په پوره په وسوخ سره وایم چې پښتنو هغه شانتي ونکړه شوه کم چې دې د دغه نورو خلکو توقع کوله، خصوصا زه د ځوانانو په دې لڼ وخت کې په دې کال دوه کې ژوندي مثالونه ډېر شی په سوونه موجود دي. ډېر خلکو دا کوشش وکړو چې دا ځوانان دې تشدد طرف ته لاړ شي، خو هغو هېڅکله هېڅ قدم وانغستو. هغوی هغه خلکو دې ځوانانو زما په خیال چې اوس عقیدتن داسې منلی دی، او زه پخپله هم دا منم چې عدم تشدد چې دی، بل باید که په دې خبره باندې مونږ ځان لږ پوه کړی وی چې عدم تشدد تشدد څه شی دی، عدم تشدد څه شی دی. نو عدم تشدد هغه خلک بیا راوړي صرف تر دې پورې محدود کې چې نه تاله یو سړی سپېړه در کړي، نو په جواب کې ته سپېړه مه ورکوه. نو په دې کې خو سیاست دی، په دې کې خو سماجي ژوند دی، په دې کې خو معاشیات دي، په دې کې خو نورې جګړې دي، ډېرې ګټې لاسته راوړل دي. هغه شنو ته مختلف لارې نیول د هغه خپلې ګټې حاصلول په داسې طریقه باندې چې نقصان په ځای پکې ته پیدا مو کې او خپل حقوق ځان ته وګټي. نو هغه بیا په دغه ژوند کې تاسو د ژوند په هره برخه کې ویشلی شي. خو څنګه چې تاسو ووایي چې ځوانانو مونږ چېرته کینو، او زه په پېښور یونیورسټي د پښتونخوا صوبیې تر ټولو غټه یونیورسټي ده، تر اوسه پورې دلته لږ مړ ډېرې مسلې راشي، پولیس راغلي لاټ چارج کړی دی، مونږ په خپل پکې وال خوړل دي، ایف آی آر پکې شوي.
شوکت زما خبره دا ده چې که پرس کا ته یو مشر او ستانه کشر څه پوښتنه کوي، نو آیا که هغه پوښتنه په تا بده هم لګي، نو د هغې برداشت کول هم عدم تشدد دی کنه؟
بالکل بالکل، هم پته دی کنه. عدم تشدد خو هم دغه دی چې لکه مثال تشدد څه دی، خو سړی مینټلی ټارچر کول، وهل، ترخه خبره کول، کنځل کول، د ماشي ژوند خرابول، دغه ټول داسې چې په حساب ډېر سیسونه دي کنه، دغه تشدد دی. د دې په بدل کې خو هم دقه دی که یو کشر د تورانه خبرې وکړي، هغه ته ډېر په خندا جواب ورکول، یا ځان غلی کول، یا هغه ته نه تارېدل، یا هغه خبره که هغه نه پوه یا هغه په مینه پوه کول، دې ته عدم تشدد وایي. او زه پوره باوري یم چې پښتانه ځوانانو کې په نسبت د تېر وخت کم چې مخکې به څنګه پښتانه جنګیالي او داسې او غیرتي، هغه غیرت لري په کیسه چې دنو هغه ته ډېره ښه ده کمه شوې ده. او چا چې دا کوشش کوو هغه ته هم دا پته لګېدلې ده چې پښتانه ځوانان چې دي، نو دا اوس په عدم تشدد باندې پوره باور او یقین لري، او د خپل د ګټو حاصلولو لپاره هم هغه د عدم تشدد لاره چې ده هغه اختیاري. هغه تاسو ته پته ده، هغه ټولې دنیا ته پته ده چې پښتانه اوس په دغې باندې پوه شي.
ملالۍ صاحب، تاسو در ځمه شوکت هم دغه خبره کوي چې پښتنو کې برداشت زغم ډیر زیات راغلی دی، خو که تاسو وګورئ په ټولنیزو رسنیو کې ملالۍ میوند څه یو پوسټ واچي، یو خبره وکړي، نو بیا تاسو نه ګورئ چې داسې ډېرې ځوانان شته، پښتانه ځوانان چې هغه تاسو سره د بدې لیکي؟
ګوره که مونږ وګورو پخوا دغه پښتنو ځوانانو هغه د پوهې کچه یا د هغې دغه د تاوتریخوالي کچه چې وه دا ډېره زیاته وه. دا اوس سمه ده چې مثلا که اوس هم په ټولنیزو رسنیو کې مونږ وګورو ځینی پښتانه ځوانان، ځینی پښتني پیغلي یو بل کنجي بل ردی ورته وایي. اما پکیر کې د برخه ډیر زیاته وه، یعنی د کلی کور کې مثلا دغه تیز برخورد د خپل کورنۍ کې، د ټولنه کې، حتی د ښوونیزو ادارو برخه کې. مګر اوس د پخوا په پرتله دغه برخه ډیره کمه شوې ده، که یو څوک مثلا په ټولنیزو رسنیو کې یو داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه غیر اخلاقي، غیر منطقي، درته په دغه یو په بدل کې په لسهاوو، په زرهاوو نور پښتانه ځوانان، پښتنې پیغلې دا لیکي چې دا ته ناسمې، ته باید داسې ونه کړې، منطقي باید وغږېږي، نیوکه که څه هم باید منطقي اوسي. دا خپله د دې څرګندونه کوي چې اوس پښتانه ځوانان په دې باندې پوه شوي دي چې تاوتریخوالی دا د هېڅ مسئلې حل نه دی، یا دا د هېڅ ښه منطق نه دی. او موږ مثلا په یو چا باندې نیوکه هم کوو، باید په منطقي شکل باندې وکړو. که یو چا باندې مثلا یو لک یو چا خفه یاست، هغه کلام که کوو هغه په داسې یو شکل چې هغه مقابل لوري ته بد رد ونه ویل شي، هغه مقابل لوري شخصیت ته صدمه ونه رسیږي، مګر یعنی په سوله ییزو الفاظو باندې. دا کچه خوش بختانه په وروستیو کلونو کې دې دپاره ډېر کار شوی دی، او پښتانه ځوانان، پښتنې پیغلې په دغې برخه باندې اوس یقیني او باوري دي. یعنی همدا هم د پښتنو هغه د پوهې د لوړوالي خبره ده، یا دې چې تاوتریخوالی نه غواړي چې که یو پښتون ځوان یا یو پښتنه پیغله په ټولنیزو رسنیو کې یو بس ولیکي، او په سلهاوو هغه غبرګونونه هغه راپاري چې داسې الفاظ به استعمال نه شي. دا خپله هغه یو ښه خبره ده، یو ښه زیری ده د پښتنو لپاره چې اوس پښتانه په ټوله کې، پښتانه او په خاص ډول دغه ځوانه طبقه چې ده، دا تاوتریخوالی د هېڅ مسلې د حل لاره نه ده.
اسدالله صاحب، اوس پر دې هم لږې خبرې کوو چې د اکتوبر دویمه نیټه، یعنی نن، ځکه د عدم تشدد نړیواله ورځ مانځل کیږي، یا دغه ورځ ځکه وټاکل شو چې دا ورځ د هند د خپلواکۍ غورځنګ مشر او د عدم تشدد د فلسفې مخکښ مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ده، نو دا راز ورځې په باچا خان چې کوم د پښتنو کې د عدم تشدد د فلسفې مبارز ګڼل کیږي، او دی او دغه راز که تاسو وګورئ نو د هند چې کوم یو اتل دی د ابوالکلام آزاد، هغه په خپل کتاب کې انډیا وینز فریډم په هغه کې هغه دا خبره کړې ده چې په دویم نړیوال جنگ کې مهاتما ګاندي یو قسم لا د تشدد ملاتړ کړو، خو باچا خان د هغې ملاتړ نه و کړی. خو د هغې باوجود باچا خان هغسې خلک نه پیژني لکه څنګه چې مهاتما ګاندي خلک پیژني. ستاسو په خیال وجه څه ده؟
یو وخت سره وجه خو دا ده چې پښتون فطرتن د ځان بلونې مدعي نه دی، چې دې کار مونږ ته سیاسي میدان کې ډېر زیان اړولی دی. بل هغه ته داسې ټبر په لاس ورغلی و، ګاندي ته نرم ملایم ټبر په لاس ورغلی و، ډېره لږه مبارزه هم هلته ډېر څه ګڼل کېدله. پښتون یوازینی مشکل دغه دی چې د تربوروالۍ نه به ډېر اسانه نه راوځي. بل هلته میډیا مطبوعات دیواده کړې وه، هلته اخبار وو، هلته نور مطبوعاتي مواد چې لاس په لاس شم کېدل. اما د پښتانه په دې وچ او ترنګلي چاپېریال کې دغه سې امکانات نه وو، یا داسې منظم فعالیتونه نه کېدل. خو یو باچا خان وو او هلته پاتې وې. نو د ګاندي چې یادېږي دغه اوس هم د خپل ولس د برکت یادېږي، او که باچا خان نه یادېږي دا اوس د ولس د برکت نه یادېږي. مشکل دا دی چې د پښتانه نه هغه برخه چې څومره د چا په کار وه د خپلو موخو د پلي کېدو دپاره پې سو استفاده وکړه، او هلته چې دي هغه هغه ذهنیتونه د پخوانه روښانه وو. هلته دغه مبارزه علمي شروع شوې ده، په دوه درې خبرو سیاسي پاتې سره نه دي ویشل شوي. خو مشکل دا دی دلته د پښتون سره په څنګ کې پښتون ودرېده، خو د عداوت دپاره ودرېده، د پښتون نېشنلیزم سره پښتون اسلام پال ودرېده. دا دغه څه بعضې خبرې دي چې یو د بل خپې وهلو، او موږ اوس پوهېږو، شکر ځوانان په دې پوهېږي.
ډېر زیات مننه ستاسې د درې وړو قدرمنو مېلمنونه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسې درې وړو مېلمنونه، ښه وختونه تاسو ته. اوردونکو د مشالو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. نن د عدم تشدد نړیواله ورځ دا، هم پر دغه مناسبت مو خبرې کولې له جلال آباد ځوانې مدني فعالې ملالۍ میوند سره، هم له جلال آباد اسدالله خالص، او له پېښوره د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د فیل زده کوونکي ځوان سیاستوال او ادیب او سندرغاړی شوکت سواتی. تاسې د دوی خبرې واورېدلې. هم دې سره د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربا سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو ده.